مننه ستړي مشي او د ازادي رادیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د دې سات په خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د بیا رغاونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړي ادارې د مشر له څرګندونو خبرو چې د افغانستان په امنیتي او دفاعي ادارو کې اصلاحاتو ته ډېره خوشبیني ښکاره کړې ده. ناټو بیا په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښنه ښوولې ده. د دې موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته درکوو. د افغانستان د سولې عالي شورا په کابل کې د سولې یوې پراخې غونډې ته تیاری نیسي. په کابل کې د اطلاعاتو د شریکولو ملي کانفرنس نن پرانیستل کیږي او په نیویارک کې د نیول شویو درې ترهګرو په ډله کې یو پاکستان کې اوسېدل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستر غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړ شي. د دې شورا مرستیالي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. دا وایي پر سوله چې هر څومره بحث وشي موږ یوې نتیجې ته ورسره رسیږو. یعنې په جګړه کې د ښکېلو خواوو پر نظر او پلانونو زیاتې خبرې او د غوټو خلاصول موږ یوې پایلې ته رسولی شي. د افغانستان مالی وزیر اکلیل حکیمی د جمعې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی په حواله وویل چې حکومت د سولې د خبرو په اړه د یوې سترې غونډې کوربهتوب ته تیاری نیسي. مالی وزیر وویل چې د سلواغې په لومړیو کې به کابل د سولې د خبرو لپاره د داسې غونډې کوربه وي چې د افغانستان د حکومت نړیوال شریکان او په سیمه کې د روانې لوبې مختلف لوري ګډون پکې وکړي. په کابل کې بنن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداروي په دې کانفرنس کې کلیوالي سیمو ته په اغیزمن ډول د معلوماتو د رسولو پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې ادارې ویاندې منیره یوسف ازادي راډیو ته وویل دا وایي موږ غواړو چې د کلیو او بانډو په کچه د معلوماتو رسولو یوه ارزونه وکړو. هغه تیروتنې چې ویندویانې د سیمو په کچه لري مخې ته پراته خنډونه او له رسنیو څخه د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې پر هیلو به هم خبرې وشي. دا غونډه د دریو ورځو لپاره ده چې پکې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه پکې اخلي. په خوست کې پولیسو تشلو ډېر کسان نیولې دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین د مخدره موادو کچګړونکي د ځمکو غاصبین او داشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوي وې او دوی فرار وو نیولې دي.
د خوست امنیه قمندان په دغه ولایت کې د 22 ماینونو د کشف او خونسا کولو خبر هم ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمېر ګواښونو ته اشاره کړې ده. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کړ. په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لرې واټن د توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیري کولو او ورانوونکي چلند تورنوي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تېره شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوئر سیمه کې بمونه کیښلي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډزې وکړي. د څارنوالانو په اعلامیه کې راغلي دي چې ټاکل شوې وه دا بریدونه تېر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایی دی چې د چاودېدونکو موادو او د چاودېدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایی دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته یې سفر کړی و تر څو په دې حملو کې مرسته وکړي. دریم هم یو 30 کلن فلیپینی دی چې په دې تورن شوی دی چې امریکا ته یې د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلې. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال احساق جهانگیری تایید کړه چې ورور یې نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې ده. د ایران بې خبري بې پاڼې تابناک چې د اسلامي انقلاب له ګارډ سره تړلی بلل کېږي خبر ورکړ چې د ولسمشر د اول مرستیال ورور مهدي جهانگیری په مالی درغلۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال پرون د خپل ورور د نیولو خبر په انسټاګرام کې تایید کړ او ویې لیکل چې د پیښې د جزئیاتو په اړه دقیق معلومات نه لري. جهانگیری ویلي چې د دې پیښې اټکل کېدلی شو او هیله یې څرګنده کړه چې دا به د سیاسي زور او سیاسي هڅه نه وي. د عراق پخوانی ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کردانو له مهمو سیاسي مشرانو هم ګڼل کېدو پرون په خپل پلرني کلي سلیمانیه کې خاورو ته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کردانو د سلیمانیه په جومات کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. جلال طالبانی 33 کلن وو او د تیرې سېشنبې په ورځ مړ شو. هغه په 2012 میلادي کال کې د زړه تر حملې وروسته جرمني ته د درملنې لپاره انتقال شو. جلال طالبانی د کردستان د خپلواکۍ د مبارزې مشر او د عراق لومړی غیر عرب جمهور رئیس وو. هغه په 2015 میلادي کال کې د عراق ولسمشر وټاکل شو او په 2014 میلادي کال کې لری شو. د خبرونو پای. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړي ادارې سر مفتش د افغانستان په امنیتي ادارو کې اصلاحاتو ته خوشبیني ښکاره کړه. وړاندې به په خپرونه کې بل لور ته واوري چې ناټو په افغانستان کې د ترهګرو هلو ځلو ته اندېښمنه ده. په یوه تفصیلي راپور کې دا مسله څېړو چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي قرباني نه دی.
که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي.
نن په کابل کې د پښتورګو د ناروغي یو نوی مرکز پرانستل کېږي. په دې اړه د عامه روغتیا وزارت له یو مسؤل سره غږېدلې.
په دې مرکز کې حدود 40 پای ماشین د هیمو ډیالایسس ځای په ځای شوي دي.
دا په زړه پورې مطلب هم لرو چې داسې آله جوړه شوې ده چې د لاس میکروب پاکوي. د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم د خبرونې په وروستیو کې خبرو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړي ادارې مشر جان سوپکو په یوه نوې مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د راتلونکي په اړه تر بل هر وخت زیات خوشبین دی. له اداري فساد سره په ارتباط جان سوپکو په تیرو کلونو کې تل انتقادونه کول او په شکایت یې کاوه چې په افغانستان کې اداري فساد ډیر پراخ دی، خو په دې ډګر کې د پرمختګ او خوشبینۍ خبره د جان سوپکو یوې امریکایي ورځپاڼې پاڼې ته کړې ده. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
د سیګار مشر جان سوپکو د افغانستان د اردو او پولیسو د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې په امنیتي ادارو کې فساد هغه لویه ستونزه ده چې ممکنو پرمختګونو ته یې خنډ پیش کړی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو سر څارونکی جان سوپکو له دې امله چې په مقرر ډول یې له هغو پروژو چې د امریکایانو پیسې پکې ضایع شوي پرده پورته کړې او انتقادونه یې کړي د واشنگټن او په کابل کې د حکومت له سترو منتقدانو بلل کېږي. خو جان سوپکو کابل ته په لسورځني سفر کې د امریکا له سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د اردو او پولیسو د روزنې په اړه یې فکر مثبت دی او زیاته خوشبینی لري. جان سوپکو له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د هغې ستراتیژۍ د کتنې او ارزونې لپاره کابل ته تللی چې د افغانستان حکومت تیر کال د بروکسل په کنفرانس کې اعلان کړه. د سیګار مشر ویلي چې ارزونه یې د افغانستان د ماموریت لپاره د نویو پالیسیو د څېړنې او هغو چارواکو د اقداماتو پر اساس ده چې پر دې ماموریت کار کوي. هغه په ځانګړي ډول د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوی قومندان جنرال جان نیکولسن یادونه کړې ده. جان سوپکو ویلي چې په تیرو 5 کلونو کې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د سر څارونکي یا مفتش په توګه کار کوي اول وار د دومره خوشبینۍ احساس لري. هغه منلې ده چې د افغانستان د اردو او پولیسو خودکفایۍ ته اوږده لار پاته ده او ډېرې ستونزې ورته پرتې دي. جان سوبکو د امریکا سټارز اند سټرایپس ورسپانې ته ویلي چې یو لوی خنډ اداري فساد دی او که یې مخنیوی ونه شي ممکن پرمختګ ناکامولی شي. د جان سوبکو ادارې تېره میاشت د هغه سبق چې په افغانستان کې زده شو تر سرلیک لاندې یو رپورټ خپور کړ او ویل چې واشنگټن پخوا په بشپړ ډول دې ته تیار نه و چې د افغانستان پوځ او پولیس داسې وروزي چې خپل هیواد په خپله وساتي. جان سوبکو ویلي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې د مخکنی حکومت په پرتله د دوی رپورټ ته اغیزمن ځواب ورکړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان کال په اګست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه. Stars and Stripes ورسپانه وایي چې د دې ستراتیژۍ تر اعلان مخکې جان سوبکو او د هغه د ادارې یو شمېر نورو چارواکو د امریکا له دفاع وزیر او د ټولو ځواکونو له لوی درستی سره د افغانستان د 14 کلنې جګړې پر بریاوو او ناکامیو خبرې کړې وې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څارنې د ځانګړې ادارې سر مفتش د افغانستان په پوځ او پولیسو کې د اداري فساد پر ضد د رامنځته شویو اصلاحاتو لپاره خوشبینی څرګنده کړه. بل لور ته د ناټو یو جګپړی مقام وایي چې ناټو په 2014 کال کې له افغانستانه د نړیوالو محربوي ځواکونو له وتلو راوروسته په دې هیواد کې د تروریزم پراختیا ته خورا زیاته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه کې چې متحد ایالتونو د ناټو له متحدانو څخه افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. د ناټو سرچینو له دې مخکې ویلي دي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر پاولو علي د جمعې په ورځ د رومانیا په پلازمینه بخارست کې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل هغه څه چې اوس په افغانستان کې پیښیږي له پامه نه شو غورځولی، ځکه وروسته له دې چې د ناټو محربوي ځواکونه له افغانستانه ووتل موږ ولیدل چې تروریستي فعالیتونه هلته زیات شول او د دې هیواد پر ډېره برخه وسلوالو طالبانو ولکه ټینګه کړه. د ناټو د پارلماني اسمبلی مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ناټو کې د امریکا سفیر کې بیلی هټسن د پنځمې پر ورځ وویل واشنگټن له خپلو متحدانو څخه غواړي چې د زرو په شاوخوا کې اضافي ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډګر ته واستوي. د راپور له مخې میرمن هټسن ویلي اضافي سرتیری به پر هغو 3000 امریکایي پوځیانو ورزیات شي چې د متحدو ایالاتو د نوې پالیسۍ له مخې افغانستان ته د هغو د استولو پریکړه شوې. د ناټو یو مقام پرون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د امریکا د غوښتنې په اړه له مستقیمې تبصرې ډډه وکړه، خو ویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د چمتو کولو بهیر روان دی. د چارواکي چې نه غواړي نوم یاد شي زیاته کړه چې د اضافي سرتیرو وروستي ارقام به د روانې میاشتې په پای کې په یوه غونډه کې او همداراز په نومبر میاشت کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې اعلان شي. وروسته له دې چې ناټو په 2014 کال کې په افغانستان کې خپل محاربوي ماموریت پای ته ورساوه او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاره، د ناټو ځواکونه په افغانستان کې پاتې شول، خو ماموریت یې د افغان ملي دفاعي ځواکونو روزنې او هغو ته په سلام مشورو ورکولو پورې محدود شو. افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه وروستۍ پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو حکومتونه کوي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ملګری ملتونه وایي تیر کال د نړۍ په کچه تر ټولو زیات ماشومان په افغانستان کې وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور لمخې په 2014 میلادي کال کې 3500 افغان ماشومان وشل شوی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د جګړې پر خوا وښخ کړی چې د دې هیواد د ماشومانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. رضوان مراد په دغه د لویدیځو اژانسونو په استناد راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې په تیر میلادي کال پکې جګړو او تاوتریخوالي زیات ماشومان وشلی دي. د دې سازمان په تازه راپور کې چې د ماشومانو او وسلوالو جګړو تر عنوان لاندې خپور شوی دی راغلی دي چې 3500 افغان ماشومان په 2014 کال کې د جګړو او تاوتریخوالي قرباني شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس په دې راپور کې چې د پنځشنبه پر سپور شوی ویلي دي چې په 2014 کال کې په سوریه، کانګو، یمن او افغانستان کې څه د پاسه 8000 ماشومان وشل شوي دي چې 3512 افغان ماشومان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په جګړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال د طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام په شان سختدریزو ډلو لخوا د ماشومانو له حقونو څخه د سرغړونې موارد د شپږو او 8000 ترمنځ ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو ویان ویلي د دې سازمان سرمنشي نه یوازې په جګړو کې د ماشومانو د وژل کېدو بلکې پر کم عمره هلکانو او نجونو د جنسي تیریو او پر ښوونځیو او روغتونونو د بریدونو له امله هم سخت خواشین دی. په دې راپور کې یو شمېر هیوادونه او سخت دریځې ډلې د ماشومانو د استخدام پر هغوی د جنسي تیریو د هغوی د اختطاف او پر روغتونونو او ښوونځیو د بریدونو له امله په هغه تور لیست کې چې له دې راپور سره یو ځای خپور شوی دی شامل دي. په دې راپور کې بیا د هغو هیوادونو او ډلو نومونه هم یاد شوي دي چې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره زیاتې هلې سرې کړې دي. ملګرو ملتونو تیر کال د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د زیاتو ماشومانو د وژلو له امله د تور لیست په سر کې راوستی و، خو د سعودي حکومت لخوا د زیاتو فشارونو له امله یې د دې هیواد نوم له تور لیست څخه وویست. د سږني کال په تور لیست کې بیا دا ائتلاف د هغو هیوادونو او ډلو په لیست کې شامل دی چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې کړې دي.
د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو د یوې اونۍ په موده کې د قتل، نشه یي موادو د قاچاق، د دولتي ځمکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. دوی زیاتوي پولیسو په دې اونۍ کې 22 کړي بیلابیل ماینونه هم چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول، کشف او خشنډ کړي دي. نجیب الله الخیر له خوست سره نور تفصیل سره.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته وویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. خوست امنیه قماندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتي، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسلواله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو کې څنګه په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او همداشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی او دی فرارو نیول دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې 22 کړۍ بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول، پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې چې پخوا به یې د خوست ګردیز پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کول، خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین ښخوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې 22 تلکې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمون دی بیگونه خلق دو جانو بخاطر مختلف سیمو که زی پزی کری و کش با خونسا کری دی.
یاد دیوی ده خوست امنیتی چارواکی دا سیمه حال دیو شمیر لاست راوڑه نو خبری کیوی چه لا هم ده خوست پا مرکز اول سوالوی که غیر مسئول و سوال گرزی او کل ناکلل هم ده کبل پی خیرامه استکی گی چه او شمیر لرسنه یو پتی پاتی کی گی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
په کابل کې بنن د هغو ناروغانو لپاره چې بډوډي کار نه کوي د درملنې دوهم عصري مرکز پرانستل شي. دا مرکز د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مالي لګښت جوړ شوی او خلکو ته په وړیا خدمت کوي. د عامې روغتیا وزارت د هوموډیالیس ملي پروژې مشر ډاکټر محمد قاسم صاحبي په دې اړه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مرکز به 24 ساعته فعال وي. ډاکټر صاحبي وویل چې اوس مهال لږ تر لږه 1000 تنه چې بډوډۍ له کاره لوېدلې د عامې روغتیا وزارت په روغتیایي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دي. فرشتې جلال زوی له ډاکټر صاحبي سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې د نوي مرکز ځانګړتیاوې څه دي.
په دې مرکز کې حدود د 40 پای ماشین د هیمو ډیالایسس ځای په ځای سوي دي د ټولو لازمه تجهیزاتو سره. دا مرکز په افغانستان د افغانستان په سطحه دویم مرکز ګردې د ناروغانو لپاره د تداوی او د درملنې مرکز به وي. په دې مرکز کې موږ د افغانستان د حکومت له بودیجې نه مصارف سرته رسولي دي. 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې د هیمو ډیالایسس نوی ماشینونه د جهان د ډیر معتبرو کمپنۍ نه خریداري سوي دي.
ډاکټر صاحب، د هیموډیالایسس خو به لاتینا کلمه به وي یا به طبي اصطلاحي کدا یو څه ته تشریح کړئ، دا څه رقم تداوی ده؟
هیموډیالایسس د یو معالجه ده چې هغه کسان خپل د بډوډو یا د خپل د پښتورګو یا د خپل د ګردو وظیفه له لاسه ورکوي په مختلفو عواملو. هیموډیالایسس هغه معالجوي درملنه ده چې د ګردی په ځای د ناروغ وینه صفا کوي یا د وینې تصفیه سر ته رسوي.
دا به مثلا که یو څوک ډاکټر صاحب دغسې د ګردو په فلج باندې اخته سوی، یعنی ګردی د کار لوېدلې وي، نو دوی به بیا هر ورځ راځي خپل وینه به صفا کوي که به په کال کې به یو وار کوي؟ دا به څنګه یي؟ دا ستاسو په مرکز کې
باید په هفته کې 9 الی 12 ساعته د هیموډیالایسس د درملنې لاندې واقع شي یا قرار ونیسي. څه په هفته کې 3 ځلې کېږي، د 3 ځله چې د هیموډیالایسس دوی ته سر ته رسېږي په هر جلسه کې 3 ساعته او یا هم 4 ساعته، او د دوی وینه د بدن نه بهر یو سرکټ د وینې د تاویدلو یا د وینې د دوران ایجادېږي او ناروغان وینه ماشین ته ځي، له ماشین نه هغه مصنوعي ګرده یا مصنوعي سیستم ته د ګرده په ځای کار کوي، سم ته دننه کیږي، بعد له تصفیې نه هغه مضره مواد له وینې نه اخیستل کیږي او هغه مفیده مواد چې وینې ته لازم دي هغه ورکول کیږي او بیرته وینه د ناروغ بدن ته دننه کیږي.
ډاکټر صاحب، دا به تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت له بودیجې نه دا مرکز جوړ شوی، نو دا به د داوی به مفت وي او که به خلک پیسې ورکوي؟
دا مکمل په کامله توګه د هیموډیالایسس تداوی یا درملنه د دولتي مراکز کې رایگان ده، نو آغا مواد یا مصرفی مواد چلتا پکاریگی او دواس پکاریگی ده کاملا رایگان ده دولت لخوانه ده عام روختیا ده وزارت لخوا ناروغانو تا اختیار که ورکول کیگی.
ما یا پا افغانستان که تاسی ده گردی ده ترانسپلانت یا ده مصنوعی گردی ده زبزای کولو ده انسان پا بدن که ده امکانات تاسی لری؟
ده گردی معاوضوی تداوی کیدنی ترانسپلانتیشن ده. تمنګ الحمدلله د کډنی ترانسپلانټیشن مقرره یا قانون د عام روغتیا په وزارت کې جوړ کړای دا تدوین کړای دا او دام لیګلای دا د عدلی وزارت ته او موږ غواړو اول مقرره پاس کو د شورای وزیران نه پاسې وزارت عدلی تدوین او بررسی نه تیر شي، بعد یې نه موږ کله چې قانون ترلاسه ک شاله موږ راتلونکي کال کې بیا هم که ژوند باقی و تاسو سره به په تماس شو او د دې زیری به تاسو ته درکو چې موږ اوس کوی شو، یعنی د بډوډو د پیوند عملیاتونه هم سر ته ورسوو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب صاحبي، تر بل زیری پورې به چې بیا په خبرې ورباندې کوو تاسو ته برای غواړم.
ډېره
زیاته مننه.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف راسپانې په خپله پرونۍ ګڼه کې خبر ورکړی چې امریکا له برتانیا څخه افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو پر غوښتنه ټینګار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اګست میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور ځواکونه واستوي، خو ده په عین حال کې غوښتنه وکړه چې له اضافي سرتیرو سره به د امریکا د متحدانو پوځیان هم ملګري وي. ډیلی ټلګراف په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته چې د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو 3000 امریکایي سرتیرو ترڅنګ چې پر لاره دي باید نور ځواکونه هم افغانستان ته واستول شي اشاره کوي او لیکي چې امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې دا موضوع په لندن کې هم مطرح کړی ده. ورسپانه د یوې سرچینې په حواله لیکي چې وایي د امریکا د دفاع د وزیر پیغام دا دی چې امریکا له برتانیا څخه د افغانستان په جګړه کې نور ګډون غواړي. د ټلګراف لیکي برتانیا په افغانستان کې د تروریستانو په لمنځه وړلو کې هومره ګټه کوي لکه امریکا یې چې کوي. ورسپانه د اضافي سرتیرو هغه شمیر چې امریکا یې غواړي نه دی یاد کړی، خو د سرچینو په حواله لیکي چې وایي برتانیا د 50 سرتیرو ژمنه کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دا شمیر کافي نه دی او برتانیا نوره ونډه هم اخیستلی شي. ډیلی ټلګراف د برتانیا د دفاع وزارت د یوه ویان له قولې لیکي چې وایي په افغانستان کې د برتانیا د ونډې په اړه دوامداره څیړنه کیږي او د برتانیا پوځ به د برتانیا د مسؤلیت لپاره د عملیاتي اړتیاو په برخه کې غوښتنو ته بیا هم مثبت ځواب ووایي. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې لیکلي دي چې ناټو د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره د همغږۍ لپاره غواړي د تروریزم پر ضد د عملیاتو د تمویل په برخه کې خپله ونډه زیاته کړي. ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ناټو باید د تروریزم پر ضد پر عملیاتو ډېر تمرکز وکړي او ناټو د دې کار لپاره اوس د افغان ځواکونو د روزنې په ماموریت کې ډېره ونډه اخلي او په دې لړ کې له خپلو غړو وغوښتل چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې خپله ونډه لا پراخه کړي. وال ستریټ جرنال وړاندې لیکي ناټو هڅه کوي د هغو اضافي سرتیرو شمیر معلوم کړي چې د خپل روزنیز ماموریت د پراختیا په لړ کې افغانستان ته استوي. ورځپاڼه افغانستان ته د ناټو د متحدانو لخوا د نورو سرتیرو د استولو په اړه په ناټو کې د امریکا د سفیر کې بیلی هچسن وینا ته اشاره کوي او لیکي د امریکا او ناټو ډیپلوماتان استدلال کوي چې د افغانستان ماموریت د تروریزم پر ضد د عملیاتو یوه برخه ده.
د کرملین چارواکو پرون یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د امریکا پر یو شمېر رسنیو به چې په روسیه کې فعالیت کوي محدودیتونه ولګوي. دا اقدام په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو په ځواب کې پلان شوی دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون وویل چې په امریکا کې پر روسي رسنیو د فشارونو د زیاتېدو په صورت کې به د روسي حکومت په متقابل اقدام لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له فرشته جلال زید څخه اورو.
د روسي چارواکو د شکایتونو او انتقادونو په دوام پرون د کرملین ویان دیمتری پیسکوف وویل چې د دولتونو ترمنځ د متقابل اقدام د اصل پر بنا دا امکان نشي ردولی چې په روسیه کې د فعالو امریکایي رسنیو پر وړاندې به غبرګون څرګند شي. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارو د دوو روسي رسنیو د فعالیت په اړه څېړنې پیل کړي دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې په یو رپورټ کې ویل شوي چې د روسیې د ټلویزیوني چینل آر ټي له خپرونو د امریکا د جمهوري ریاست پر وروستیو ټاکنو د نفوذ د ابتدایي لارې په توګه کار اخیستل شوی دی. د آر ټي تلویزیون مالی ملاتړ د روسیې حکومت کوي. د دې رپورټ له خپرېدو سره په واشنگټن کې د دې لپاره چې آر ټي تلویزیون او د روسیې سپوتنیک وی پاڼه باید د هغه قانون پر اساس سبسي چې 9 کاله مخکې د نازي چارواکو د پروپاګند د مخنیوي لپاره جوړ شوی و ژغونه اوچت شوی دی. د سړې جګړې پر مهال د روسیې ورځپاڼه پراودا او تاس خبري اژانس هم د امریکا له لوري د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شوی و. د آر ټي تلویزیون مدیرې مارګریتا سیمونیان تیره میاشت ویلي و چې امریکایي چارواکو واکو غوښتنه کړي چې دا چینل د قانون لمخې د بهرنیو ایجنټانو په لیست کې ثبت شي. خو د امریکا د عدلي وزارت چې د قانون د عملي کېدو څارنه کوي د دې خبر له تایید یا ردولو ډډه کړې ده. امریکایي څېړونکو د روسیې سپوتنیک ویپاڼی او آر ټي تلویزیون د ادارې ایډټ او د مسایلو په اړه د ژورنالیستیکي پریکړو د څرنګوالي په اړه د دواړو اژانسونو له یو شمېر پخوانیو کارکوونکو او قراردادیانو سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخارو تیره اونۍ وویل چې د روسیې قوانین د هغه هیواد څارونکو ته اجازه ورکوي چې پر دولتي او شخصي مطبوعاتي خپرونو او رسنیو محدودیتونه ولګوي. د روسیې د جمهور رئیس ویاند دیمتری پیسکوف هم پرون په مسکو کې ورته څرګندونه کړې دي. د ازادي اروپا او ازادي راډیو رئیس توماس کین د جمعې په ورځ د امریکا هلسنکی حکومتي کمیسون ته چې په بهرنیو هیوادونو کې د بشري حقوقو څارنه کوي وویل چې سره له دې چې روسي مطبوعات په امریکا کې آزاد فعالیت لري، په روسیه کې پر راډیوي او ټلویزیوني خبرونو ډېر محدودیتونه لګیدلې دي. توماس کینت وویل له دې محدودیتونو سره هم میلیونونه روسان د آزادې اروپا او آزادې راډیو خبرونې اروي او ګوري او داسې معلومیږي چې شایي روسي چارواکي د دې ادارې د فعالیت اغېز ته متوجه شوي دي او له دې امله د محدودیتونو د زیاتولو په لټه کې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو یو پزړه پوری مطلب لرو. په بریتانیا کې داسې یو آله جوړه شوې ده چې د خلکو له لاسونو میکروب پاکوي. جزئیات له اسمت ساروانه.
په بریتانیا کې څېړونکو د روغتونونو لپاره یو پټ جوړ کړی چې که لاس پرې کېښودل شي نو له لاسه میکروبونه پاکوي. له پټ څخه منظور همغسې پټ دی چې په کمپیوټر کې د ماوس لپاره کاروو. دا پټ د روغتونونو د دروازو تر څنګه او د روغتون د خونو پر دیوالونو نصب کېږي څو د عفونی ضد کېدو لپاره لاسونه پرې ومشل شي. دا پټ چې سرفیس سکینز نومیږي د لیډز پوهنتون څېړونکو له یو ډول ټوکر څخه جوړ کړی دی. اوس د بریتانیا د روغتونونو په دهلیزونو کې له ایښودل شوي عفوني ضد مایع څخه کار اخیستل کیږي. د دې لپاره چې د روغتون دروازې ډېر کسان لمسوي یا لاس پرې وهي، د هغو تر څنګ د دغه پټ نصب کېدل مرسته کوي چې د ناروغیو د سرایت مخه ونیول شي. دا پټ روغتونونو ته د باکتریاو په سلو کې نیوي مخنیوی کوي. کله چې دروازه پوری کوي یا یې ټیل وهي، سرفیس سکینز پټ یو اندازه الکولي جیل یا مایع دروازې ته ورخوشي کوي او مخکې تر دې چې بل څوک دروازې ته لاس ورنږدې کړي، له دروازې باکتریاوې پاکوي. د دغه پټ پوښونه په اونۍ کې یو ځل باید بدل شي، خو ویل کېږي چې بیې خورا ټیټه ده.
و هم اورېدل چې په بریتانیا کې داسې حاله جوړه شوې ده چې د خلکو له لاسونو میکروب پاکوي. په زړه پورې مطلب په روانه خبرونه کې دا لرو چې د غوړې اچارونی سفری پروګرام لرو. وروسته به دغه پروګرام په تفصیل درته خبر کړو. خو اوس 8:30 د لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د ویستري غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی کوي. تمه ده چې په ژمي کې په کابل کې د سولې غونډه جوړه شي. بلورته په کابل کې نن په اغیزمن ډول د اطلاعاتو د شریکولو دوهم ملي کانفرنس پرانستل کیږي. په دغه درې ورځنۍ غونډه کې د حکومتي ادارو ویندویان او د ټولو ولایتونو مطبوعاتي مسؤلان برخه اخلي. په خوست کې پولیسو 22 کسان نیولې دي. دا کسان د خوست امنیت قمندان په وینا په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي او تورن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت توغندیو پر مختلفو دفاعي سیستم و پلورل شي. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي. په نیویارک کې فدرالي څارنوال تیر شپه وویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم سکوير سیمه کې بمونه کیږدي، د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یوه کنسرت ډسې وکړي. د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال اسحاق جهانګیری تایید کړ چې ورور یې نیول شوی دی، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د عراق په خونه ولسمشر جلال طالبانی چې د عراقي کوردانو له مهمو سیاسي مشرانو ګڼل کېده، پرون په خپل پلرنی کلی سلیمانیه کې خاوروته وسپارل شو. په زرګونو عراقي کوردانو د سلیمانیه په جمعات کې د جلال طالبانی د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. طالبانی 83 کلن وو او د تیرې سشنبې په ورځ وفات شو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. لومړی په ورشو کابل ته د کابل له هوایي ډګر زموږ خبريال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. د قندهار ته په سفر روان دی او ټاکل شوی دی چې یو شمیر الوتکې افغان هوایي ځواکونو ته نن په کندهار کې وسپارل شي. حدیث پردیس، په دې اړه نور معلومات څه دي چې دا څو الوتکې دي او څه ډول الوتکې دي؟ بله بله، حدیث پردیس تاسو زما شغناوري؟
بله شیبرته. بله بله اوس یې اورم. شیبرته په سلام تاسو ته وړاندې کوم. تاسو پښتنه ما وانه خسته خو
پښتنه می داوله پردیس.
بله
پښتنه می داوله سي. نن په کندهار کې څومره الوتکه افغان هوایي ځواکونو ته سپارل کیږي او څړول مراسم د چتا سورځي؟
بله سلامونه تاسو دراډو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې ویل، شکل شوی دا چې نن په کندهار هوایی ځواکونو ته دوه د بلک هاک هلیکوپټرې دا وسپارل شي. په دې مناسبت باندې رسمي مراسم یا رسمي پروګرام هم هلته په پام کې نیول شوی او ټاکل شوی چې په دغه مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون وکړي. یو شمېر افغان خبریالان هم دغه مراسمو ته ټاکل شوی چې هلته یوړل شي. موږ همدا اوس چې ستاسو سره خبرې کوم هوایي ډګر کې یو، نو تر څو شیبو به د کندهار پر لوري هلته ورشو او دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر سربېره د افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان او همدارنګه نور لوړپوړي چارواکي هلته هم ویناوي لري. او نن دلته چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړل، دغه دوه هلیکوپټر چې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي، نو سبا یعنی د یکشنبې په ورځ من روزن د افغان هوایی ځواکونو ته یا افغان هوایی پیلوټانو ته د دغه الوتکې د چلولو ته روزنه هم پیل شي، او دا به د قاطع ملاتړ ماموریت د دوی په چوکاټ کې دوی ته روزنه ورکول کېږي. نو دغه مراسم هلته په کندهار کې په پام کې نیول شوي، او موږ به هم تر څو شیبو دغه مراسمو ته یعنی د کابل څخه ورشو.
بله حدیث پردیس مننه. و موردل چې ټاکل شوی ده چې نن دوه بلک هاک هلیکوپټر افغان ځواکونو ته په کندهار کې وسپارل شي، او د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په دې اړه له تاسو سره معلومات شریک کړل چې اوس د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې انتظار دی چې کندهار ته ولاړ شي، او په دغه مراسمو کې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم ورځي په هغه کې برخه واخلي، او د ورځې په ترڅ کې به مو له دغو مراسمو بیا هم خبر کړو چې هلته نورې څه خبرې دي، او ازادي راډیو کې به تاسو ازادي راډیو له لارې به تاسو له دغې غونډې په تفصیل بیا خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو چې آیا پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد دی؟ په دې اړه تفصیل درکو. د ګوډی اچارونیز تفریح پروګرام هم لرو، خو اوس به یوه بهرنۍ موضوع راواخلو. د مسکو شهري محکمې پر الکسی نوالني د شل ورځني زندان د حکم د بدلولو لپاره د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه. پولیسو په مسکو کې د هغه د انتخاباتي کمپاین دفتر هم تلاشي کړی دی. الکسی نوالني چې د کرملین له سختو منتقدانو څخه دی پر خپلو پلویانو غږ کړی وو چې نن په ټوله روسیه کې اعتراضي مظاهرې وکړي. هغه په غیر ممنوع لاریونونو کې ګډون ته د خلکو د هڅولو له امله له قانونه د سرغړونې په جرم په زندان محکوم شوی دی. د مسکو شاري محکمې پرون د ابتدایي محکمې د پریکړې پر اساس پر الکسی نوالني د زندان حکم تایید کړ. د نوالني پلویانو پر ټویټر خبر ورکړ چې د مسکو د شاري محکمې د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته د مسکو پولیسو چې د تلاشۍ اجازه لیک ورسره وو د نوالني د انتخاباتي مبارزې دفتر تلاشي کړ. د محکمې د پریکړې پر اساس به الکسی نوالني نن چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیږیدو 15مه کلیزه ده په زندان کې وي. الکسی نوالني ویلي چې کرملین هڅه کوي چې د امکان تر حده زیاته موده یې په توقیف کې وساتي. اوس به هم ورشو تحلیلي مطلب ته. پاکستان په سیمه کې د تروریزم قرباني دی که د دې پدیدې ملاتړی هیواد. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پوځي ستراتیژۍ تر اعلان وروسته پر اسلام آباد فشارونه زیات شوي دي چې په خپله خاوره کې د افراطي وسلوالو پر ضد اقدام وکړي. ولسمشر ډانلډ ټرمپ یوه نیمه میاشت مخکې تقریبا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړه، او پاکستان یې تورن کړ چې ترهګرو ته په خپله خاوره کې پناه ورکوي. په عین حال کې د پاکستان له سر سخت رقیب هندوستان څخه په دې ستراتیژي کې غوښتنه شوې ده چې د افغانستان د لانجې په حل کې خپل رول زیات کړي. سالم محمد سالی په دې اړه یو مفصل راپور لري.
افغان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې پاکستان د افراطي ډلو له دې جملې د افغان طالبانو او نورو سختریزو وسلوالو په ملاتړ تورنوه، خو دا ور امریکا هماغه خبره وکړه چې د کابل له لوري تکرارېدله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل واشنگتن اسلام آباد ته په میلیاردونو ډالره ورکړل، خو پاکستان بیا هم د هغو تروریستانو په تمځای و چې موږ ورسره په جګړه کې ښکېل وو.
But Pakistan has also sheltered the same organizations.
Pakistan هغه سازمانونو ته پناه ورکړي چې هر ورځ زموږ خلک وژني. موږ پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي، خو د هیواد هغه ترهګرو ته ځای ورکړي چې موږ په وړاندې مبارزه کوو. دا باید بدل شي او سمدستي به تغییر وکړي.
That we are fighting.
امریکا چې د افغانستان په جګړه کې له 2001 میلادي کال راهیسې تر 2400 ډیر سرتیري وژل شوی، ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به د نوې ستراتیژۍ لمخې افغانستان ته په زرګونو تازه دمه پوځیان ولیږي. د امریکا ولسمشر دغه ستراتیژي د خپلې واکمنۍ په اومه میاشت د اګست میاشتې په وروستیو کې اعلان کړې چې کابل او د افغانستان متحدانو یې هرکلی وکړ. د ستراتیژي د اعلان پر مهال د امریکا ولسمشر د افغانستان د لانجې په حال کې د هندوستان د رول د پیاوړي کېدو غوښتنه وکړه. دا اول وار دی چې واشنگتن د کابل په مسأله کې د نوې دیلی د شکیلتیا غوښتنه کوي. د امریکا په نوې ستراتیژي کې د هند او امریکا پر شراکت ټینګار شوی چې له مخې به په افغانستان کې نوې دیلی له واشنگتن سره د همکاري لپاره جدي کار کوي. د هند لپاره د افغانستان سفیر ویلي هندوستان د افغان ملي اردو د افسرانو او سرتیرو له روزنې څلور کاله وروسته اوس غواړي افغان پولیس هم وروزي. شهید محمد عبدالی تیره میاشت هندي ورځپاڼې د هندو ته ویلي وه د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام به د دې روزنیز دورې د پلان ملاتړ کوي. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال 200 افغان سرتیری د هندوستان په یوه پوځي اکاډمۍ کې روزل کیږي. نوې ډیلی وایي په پام کې لري چې تر دې زیات افغان پوځیان د روزنې لپاره وروغواړي. هندوستان له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې پر ملکي او نورو پرمختیایي پروژو شاوخوا 3 میلیارد ډالر لګولی دي. د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان یوه میاشت وروسته د سپتمبر پر 15مه د امریکا دفاع وزیر هندوستان ته په خپل اول رسمي سفر لاړ. جیم ماتیس په نوې ډیلی کې په یوه کانفرنس کې وویل په کار ده چې په ګډه د یاغیانو د پټنځایونو غم وخورو او هند باید د افغانستان په ثبات کې مرسته وکړي او پراخه ونډه واخلي. اوس اندېښنه دا ولړېږي چې د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو قدرتونو بیا په ځانګړي ډول د دوو اټومي ځواک لرونکو هیوادونو پاکستان او هندوستان اختلافات نور هم زیات نسی. په دې اړه مې په هالند کې د میشت لیکوال او د سیاسي مسایلو د تحلیلګر ذکریا پوپل نظر واخیست.
امریکا دا یو رقم اختر په توګه باندې و پاکستان ته وویل که چیرې پاکستان د ترهګرو ځالې وتړي نو امریکا به دې کار ته غاړه کښېنږدي چې هندي په افغانستان کې نور راشکیل کړي. اصلا دا د افغانستان په ګټه نه ده چې افغانستان د ابرقدرتونو او د لویو قوتونو د سیمې د قوتونو د جګړې په ډګر باندې بدل شي، ځکه چې پکښې کې مري افغانان. په دې خاطر باندې دا زموږ په ګټه اصلا نه ده، خو دا په دې معنی نه ده چې که چیرې پاکستان خپل کړنو ته دوام ورکړي نو موږ به د هندو سره د دوستی او همکاري څخه خلاص شو. د هندو سره دوستی د افغانستان لپاره ډیره مهمه او ارزښتناکه ده.
افغان حکومت وایي نوې ستراتیژي پر پاکستان فشارونه زیات کړي او د کابل په وړاندې د اسلام آباد دریز نرم کړ. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد دا خبره تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا تر سفر وروسته وکړه.
نړیوالو هغه مبارزه ترورزم په وړاندې د دې ملاتړ پرته د بل لار نه لري، د اوس رادر کړې ده او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي د هغه په ښه کېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان چارواکو د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کړی دی. په دې لړ کې چین هم د پاکستان ترڅنګ درېدلی دی. پاکستان په وار وار ټینګار کړی چې د ترورزم پر وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پروت دی او په دې لړ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د دغه هیواد صدر اعظم شاهد خاقان عباسی تیره میاشت د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې پر دې ستراتیژۍ د انتقاد ترڅنګ وویل د وسلوالو طالبانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دي. وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې ویلي تر هغو چې امریکایي چارواکي جنګي تګلاره تعقیبوي د هغوی په وړاندې د دې ډلې په خبره خپل جهاد ته ادامه ورکوي. کابل ته د پاکستان د لوی درستیز تر سفر وروسته د سه شمې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف امریکا ته لاړ. تر هغه مخکې چین، ترکیې او ایران ته هم سفر کړی وو. افغان حکومت وایي د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د روابطو په برخه کې اسلام آباد ځینې غلط فهمۍ لري چې لري کېدو ته اړتیا لري. کابل وایي د دغو اړیکو په برخه کې په وار وار اسلام آباد مبالغه کړې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي افغان حکومت پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د ناسمو برداشتونو په برخه کې وضاحت ورکولو ته چمتو دی.
دوی تر اوسه پورې دا شی تکرارېږي، افغانستان کې هندوستان ولس یا اتلس کونسلګرۍ لري، په ولس اتلس کونسلګریو کې څه کوي خو حتمن ده د څارګرو ادارو دفاتر دي، در حال کې چې د هندوستان د ازادۍ نه را په دې خوا یوازې څلور کونسلګرۍ په افغانستان کې دي. تا داسې معلومات دي چې په یو ورځ کې کېدای شي تصدیق شي. ډېر داسې نور موضوعات دي چې په افواهاتو باندې او په برداشتونو باندې ولاړ دي، که چېرته دا عذر اوسي د پاکستان د دې لپاره چې په مقابل کې دوی د افغانستان د حکومت او د خلکو د وسلوالو مخالفینو نه هغه خپل لاتر او حمایت توجیه کی، نو دغه بهانه مونږ آماده یو چې دا بهانه ورنه واخلو.
د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د اسلام آباد ایبټ آباد ته نږدې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن وژل کېدل، د پاکستان په خاوره کې د حقانی شبکې او د کوټې د شورا فعالیت، په بلوچستان کې د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د طالبانو د مشر مولا اختر منصور وژل کېدل، له افراطي وسلوالو د پاکستان څرګند ملاتړ شول سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د سې شمې په ورځ د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وویل د پاکستان استخباراتي اداره ISI له تروریستي ډلو سره اړیکې لري، خو په همدې غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل مخکې تر دې چې واشنگټن د پاکستان خلاف په افغانستان کې د یاغیانو د ملاتړ په خاطر نور اقدامات وکړي، دغه هیواد ته یو بل چانس هم ورکول کیږي.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره. له دوه سره حکومت سره د شپې غلاوې ورځې ته راغلي او غله نور ځان نه بې خوبه کوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراورو.
اوس هم پام وکړئ ګډوډو خبرونو ته.
نتا خان
ګلزرینه پمبدانا
جوارګل جوار
د شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی.
نیم حکومت وایي چې حکومت په خپلو کارونو کې ناکام پاتې دی.
د ټاکنو کمیسیون د خریدارۍ او د فساد بوی هم ټول پایتخت ونیو.
او خصوصي پانتونونه هیله لري چې د محصلینو پوستکي هم ترې وباسي. د خبرونو توصیل.
در په در آژانس خبر راکوي چې د غټې شورا سر د فساد په کټو کې بند پاتې دی. خبر زیاتوي چې حکومت مجبور دی یا به د شورا سر پرې کوي او یا به هم د فساد کلکه فولادي کټو ماتوي. خو د غټې شورا ځینې هغه غړي چې د فساد دود وهلي وایي چې د فساد د کټو ماتول هیڅ امکان نه لري، ځکه په بهر کې د ډېرې کلکې او مډرنې ټکنالوژۍ له مخې جوړه شوې ده، نو د شورا سر پرې کول ترې اسانه دي. که بیا هم د شورا سر د پرې کولو پر وخت مقاومت کوو نو بهرنۍ چاره دې ورته راوغواړي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې نیم حکومت د حکومت د کارونو ناراضه دی او وایي چې حکومت نه دی توانیدلی چې خپلې کړې وعدې پوره او خلک قانې کې. خبر زیاتوي چې نیم حکومت په حکومت کې د حکومت مخالف دی، سره له دې چې هر څه نیم په نیمه د ځان حق ګڼي او نوش جان کوي. د نیمو حکومتونو د چارو ماهرین باور لري چې نیم حکومتونه همیشه هم داسې وي چې نیمه برخه هم اخلي خو له حکومت هم شکایت کوي چې ګوند دوی خو هغه د چا خبره سپین چرګان دي.
د ټاکنو د خپلواک ځوان کمیسیون د خریداري او د مالی فساد بویونو هم ټول پایتخت په سر واخیست او ان چې ولایتونو ته هم رسیدلی دی. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مالی فسادونو بوی هغه وخت د باندې راوزی او خلک یې حس کوي چې نور نو د نن له کنټروله وتلی وي. خبر زیاتوي چې په دې ورځو کې د شورا د انتخاباتو د کمیسیون او نورو ډیرو درندو ارګانونو مالی فساد بویونو هیواد په سر اخیستی او ټوله هوایې بوینه کړې ده. خلک وایي چې بهرني دوستان دې ژر د فساد د بوی ضد اترونه وپاشي که نه خلک به په بدو ناروغیو اخته شي.
او د پای خبر داده چې خصوصي پوهنتونونه هیله من دي چې له خپلو محصلینو څخه له دې وروسته د هغو پوستکې هم ترې وباسي. خبر زیاتوي چې پوهنتونونه دغه کار د دې لپاره کوي چې نور د محصلینو په وجود کې هیڅ داسې څه نه دي پاتې چې پوهنتونونه یې د فیس په نامه ترې وشکوي. د خصوصي پوهنتونونو د چارو کارپوهان باور لري چې دغه پوهنتونونه جوړ شوي د دې لپاره دي چې لومړی د محصلینو وینې وزبیخي او بیا یې پوستکې ترې وباسي او بیا له یوې زری چپنې سره جګه خولۍ ور په سر کې چې عالم شو. خبرونه خلاص شو.
لدا پینځله سو کالو رہی سے زوراور دی خال کوسم کی او جائیدادونه لکه د نرغوند نیسی او پلوری نه چوک پمخ کی درې دلای شي او نه هم چوک پختنه کولای شي. حکومت چی خبر شي لا نور داډم ورکوي چې زه چوک په کاغم نشي درته کتلای. دی وزم کی دی نیولو دی ذلیت کولو لکه سی مخبره وو.
والاکا دا خالی زمکه د چا پاتې ده؟ په ډیر خه موقعیت کې نه ده؟
والا صاحب ډیره خه زمکه ده او ډیره زیاته هم ده.
تقریبا څومره به وي؟
خدای مې د غاړه نه بندي چې دا کم وي نو درې جریبه خو ده. هو صاحب لا زیاته به وي.
بسو به پسو ورځي
له شلو زرو ډالره خو کمه نه ده. نو نو خدای پوهېږي او کاري.
ته څه وایې چې نمره کو بیا خرڅه کړو او که آباده کو بیا بلاکونه خرڅ کړو؟
ته څه وایې چې وای اخلو؟
نه اخلو یې ساته خو خپل هم ځکه مو ده.
د تاسې ده؟ ما تا خو منوره خودلې.
او لیونه دا دولس کال دې را سره تیر شول خو بیا دې هم سر خلاص نشو. دا په سلګونو او این زورګونو جریب ازمکه چې مو خرڅ یې واباده کړې هغه ټوله دې مونږ وې؟
نه هغه خو مو ټوله په زور ونیولې. ډیر خواران مو در په دار کړل.
خدا هم په زور نیسم او لا چی نیولې و بولا
په سړه ولې نیسی؟
اوس به یې وینې چې په سړه ولې نیسم.
هیڅ مې سر خلاص نشو.
چاکو یو نو د چاکو به د ما په خبرو څنګه سر خلاص شي؟ هغه خره وینې
کومه هغلته چې په دې تشه مځکه کې تړلې ده؟
او هماغه.
نو څنګه یې کو؟
همدا اوس دس پې وکړه او وی وله.
وی ولم؟
او وی وله هله ژر یې نخه کړه او ماشه کش کړه.
بیچاره ګناه لري. خرې څه ګناه کړې ده؟
لازه به خلاصېږي او ساده. او بل دا چې د ما په ځمکه کې د ما له اجازې پرته تړلې ده.
اوس پوه شوم چې ذلت کوي او هغه هم د یوې خرې په ویشتلو.
نو چې پوه شوې ډنس پې وکړه.
دا لري دا اوس ته ودرېږه. امالته پریدو کای را کشکو.
اما غلطه پریکده. اوس به سختن راشی.
وراره دا توکه دای مخرم ولی ویستله.
ډیر غلم غلم کوا ما ویشتله.
لګله خدای نه وډارسه ولی و ظالمه څه تاوان در راسه ولی و.
ډیر غګیګه م چې لخره به دې بتر کم. تاله چا اجازه خسته و چې خره دې دلته وتړې؟
ولی وروره ته څه کارای؟ دا مې گاونډی م زکه دا هر ورځ هم دلته تړم.
دا زمام زکه دا زما او ما خسته دا چاکو تو خود را کیر نمره روخ که
خسب دغه ده. الو دغه ده علاجی صاحب سره وغږیږه.
اوره وعلیکم السلام. او خیم خیم ته داسې وکړه چې یو کانتینر له ټولو امکاناتو سره راوړه او وه اته مسله هلکان هم در سره راوړه. دغلته په دې نوې مځکې کېږدو. او همدا نن هم پیدا کړه. زه ژر کوه تر هغه موږ همدلته یو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام چاکو.
ہاں صاحب.
والکا وارکا دا دی خرس اختن تیو سو روپے چی رنگی و رکسی.
ہاں صاحب دا دا
د غړي اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
اوس د اچارو یو دوه واړه مرتبه نوم درته خلاصو.
واله که کسافت دی ولی ندی وڑی
یو می وڑل خوپری نخودلم چلتای واچوم
چا پری نخودلی
دمخا مخکور خوان
ولی
خدا غد کور ترمخی خرابه که می اچوال
چی آل تا دی نپری دی ورسا دی کچه پا ویالکی واچوا آغا خودی طولو شریک ده
کم زایده خوگیگی؟
دکتر صاحب، خواک می خوگیگی
سامه ده، تیوزا لاره شد ده پخو ده زنگانو امارای دی وکره
دکتر صاحب، ده ما خو خواک خوگیگی
خواک لپیسره نخطای ده، که دایشی چه نو سال تاوی
چیست ده بیوه کم؟
دامده ودانه پا زیرزمینی که ده ما ده ورور ده امارای ماشین ده آقا با ده خم مطمئن نماینه وکی
نو اسمه ده خواک مرز نمالومیگی؟
تیوزل ده امارای ماینه وکره بیا بس رغا گیگو لا دیر نور ماینات پاتی
ده وقت پراوانه ننگیار ناشنا برابر کردی و او برخ غیستون کیو صادق سپینغر، هارون گلزاد، برای افغانپور، سمسور، سپوگمی، حیا اوریاخیل، اوزه، حوسه اکمت که لمنگ سر اڑیکی نیسی نو ده پوست بکسونو شمیری مو دادی کابل چوارلس یاویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلالباد سلو
یار پزړ باندې خبره سړې تواني او چې درو جنا شهندارا سړې تواني او چې درو جنا شهندارا سړې تواني د یار پزړ باندې خبره سړې چه درور جنا شهندارا سڑے تو آئی او چه درور جنا شهندارا سڑے تو آئی یختا پت دی